زه په پاکه وبخونکې خدای سپارم خېشي به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په کابل کې د ځمکې نړیواله ورځ مون منځل شوه او دا ورځ په هغه ځمکې ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې مونږ د چور او غصبې ځمکو ورځ هم لمانځلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ هم ولمانځل شوه او ځینو ته لکه د هغو نورو مډالونه هم ور وټومبل شول. اوس مډال هم سرچپه معنا پیدا کړې ده. نور قیاسې تاسې وباسئ. د خبرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم.
ها را واخله.
دغه لمړی لیک میر احمد مشروط له توتی خیلو څخه را لیږلی دی او وایي چې ماینېدو ته مې زړه کېږي که فیلسوف صاحب د ماینېدو چل را وښیي.
د ماینېدو چل؟
هو فیلسوف صاحب. هغه وایي چې بیکاره یم، نو ما ویل که ځان په چا مایان کم هم به وخت را باندې ښه تیر شي او هم به مې په آینده کې کور ودان شي.
مشروط خانه، بیکاري رښتیا هم بد شی دی او په همدغې بیکارۍ کې سړي ته د ماینېدو، نشې او نورو بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کېږي. خو د تا د کور آباد وي چې د نشې او بد عملۍ خواته دې تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به له همدې عمله مشهور شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا که ګلې بالا دیوالم، د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د ماینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د ماینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ درامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي. بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تشویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دې ووژني چې له غمه بې غمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تشویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوب وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې دی ځان تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیې رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خېلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادې خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خېلو کې نه چې په ټول هېواد کې انصاف پیدا کړي. انصاف ته یې د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هېواده ویستلی دی او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف مېرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و او له همدې امله به یې کله مېرمن پسې اخېستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره مېرمنې په مېړونو زورورې شوي، نو بې انصافي هم په خپل مېړه انصاف زورور شوي او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څو وایم نو که د انصاف طرفداران ډیر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي نو بې انصافي په خپله تختي بیا به نو انصاف حکومت کوي او که بې انصافي هم ونو لا اقل زوروره خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کارا د لګ دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لبسرینو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له دریو شرکتونو او دریو کورونو کم ولري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
د وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نشي.
باټو بلی صاحب څه موبایل؟
هو نن غواړم دیرشمې نایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالات یې ووینم او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایه باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړي، ډېرې عریضې یې وکړي او ډېرې چیغې یې ووهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم لومړی معاون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې حوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونان هم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو حوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډیر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډیر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب
د دې سیمې خلک ماجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب، خلک ماجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب، د تاسو د امنیت لپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب، دفتر ته به یې نمایندګان درولو.
نو بیا دلته زموږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب، تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده. تل آبادو سیمو تیریږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو، ډېر بد وخت راغی. چاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو، خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب، خفه شوم. ما ویل کاشک اوس خلکو په اتڼونو او ډولو بدرګه کړی وای.
زوبه، بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسی حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خوز کشنو باغو که دنختر و پزنگلو که دنختر و پزنگلو که دخلا دنور باران ده زما کور افغانستان ده زما کور افغانستان ده هر نظر ورتا حیران ده زما کور افغانستان ده زما کور افغانستان ده کفر یاب ده کهیل مرده دنیم رو سر پیوند دنیم رو سر پیوند کجاو جان ده که غربند فوام یانو مثل بند فوام یانو مثل بند دانک دیز نتن اغمان ده زیما کور افغانستان ده زیما کور افغانستان ده کفن شیر که و روزگان ده زیما کور افغانستان ده زیما کور افغانستان ده لہرا تتر مزار سر پل تر ننگر ہار نورستان تتر تخارا نورستان تتر تخارا یو افغان دے یو افغان